پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام ستړي مشه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم. وړاندې د مطالب خبرو. حکومت وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو یو جرګه طالبانو ته ورلیږي. د غزنی قومي مشرانو او دینی عالمانو په طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي.
کته ورور وزنه بند کې کته یو اور بند لال چې افغانان داسې پټستر کې خلک نه دي تا ته په ډېر قدر او عزت قائل شي.
په دوی منی مای کې اونیس بحث د جګړو په زیاتېدو او له پاکستان سره د اړیکو په ترنګلتیا څرخیږي.
پاکستان زمونږ ته ټول لوی ګاونډي هیواد دی. د دې هیواد سره تهاجمي رویه کومه فائده به ونه کړي.
او د نړیوالې شدیدې ډیپلوماسۍ سربیره د دې نه خینه لیدل کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه ودرول شي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
کابل وشخابات د ټاپی گاز د نلیکې پر پروژې خبري وکړې. افغان ځواکونه په فاریاب کې د پاکستانیانو په ګډون د نشتې شلو طالبانو د وژلو ادعا کوي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د درېدو لارې چارې څېړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپی د غاز د نلیکې تر غونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبري وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن وختي خبره شو ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمې اتصال د لویو پروژو په تیر د افغانستان لالارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د لیږد د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همدارس د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبري کړې. بیان زیاتوي چې شاغلی مریدوف شاغلی اتمر ته د ټاپی د پروژې د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه معلومات ورکړل. د بشري حقوقو د څار ټولنې خبرداري ورکړې چې د امریکا سنات په روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه شایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موظفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه د افغان ښځو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې، خو په عین حال کې د خبرداري هم ورکوي چې که د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي. د بشری حقوقو د څار ټولنې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان له اوسنی او راتلونکي حکومت سره د ښځو د حقوقو په مسله کې حساب کتاب مهم دی، خو دا ټولنه زیاتوي مرستندوی هیوادونه دي دا یقیني کړي چې که د افغانستان د راتلونکي حکومت د احتمالي سرغړونې په صورت کې خپلې مرستې کموي نو باید په داسې طریقې کم کړي چې افغان ښځې زیانمنې نشي. شاهین 209 کولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې کولی اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوی دي. رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالامرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي. رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د ګوانتنامو زندان یو 23 کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشی کیږي. سیف الله پرافشا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 می د تروریستي حملو له دوه طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی وو. شلبي سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراخچه د مدافع وکیل په توګه برخه اخیستې وه، پرون دوشنبه وویل چې دې بورډ د ده موکل او دوه نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې برات یې ورکړی دی. دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی او دوهم 40 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی. د امریکا دفاع وزارت په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید په اړه د ازادي راډیو ایمیل ته ځوابونه وایه خو مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلی چې د پراچه د خلاصون په وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستنېدلی شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو ږغ له هر لوري په چوګېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایدن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې اسرائیل د بېګنا ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3,350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فایر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8,500 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او نورو 2,500 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په لسمه وروسته تر دې پر غزه بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې 6 برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یوه څېړنه خبره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمنی اژانس خبر ورکوي چې په سیډنی کې د نیو ساوت ویلز په هنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9,000 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 290 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیارد ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازول لمړي مطلب ته ډیر ژر به د دینی عالمانو او قومي مخاورې وجرګاله طالبانو سره د سولې په اړه مخامخ خبري وکړي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي خاغلی غنی له هغه وړاندې سر کله کړی چې لمخې دینی عالمان او قومي مشران طالبانو ته جرګه کیږي او تر دې سولې په اړه د ارادي او وضاحت غوښتنه کوي. خاغلی خپلواک ازادي راډیو ته ویل د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې دراتلو سبب به وګرځي. جزئیات په دغه راپور کې
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې پاړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوریت ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمان او قومي مشرانو له خغلی غنی سره په لیدنه کې کړو. جمهور رئیس غنی هم تر هر کله کړی. خغلی خپلواک د سیشن په ورځ ازادي رادیو ته وویل دینی عالمان او قومي مشرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي دوی په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادي او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
دوی د دې غوښتنې چې مقابل لوري ته حمله سي هر کله وکړو او دا یو مثبت قدم دی چې څنګه علما قومي مشران د دواړو خواو سره هم د موضوع باندې ولګيږي. هم د وساتت منځلیتوب او هم وکولای شي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسی کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدار سولې ته ورسو.
اکرم خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبت پایله ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټول چاري ولسی دي او ژربې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو د پرمختګ سره مرسته کوي او لمخې تاوتریخواله پای ته رسیدې شي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري نن ازادي رادیو ته وویل
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مسالې عالی شورا په دې هڅه کې ده چې له هغه ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یو پایدار سولې ته ورسیږو.
که څنګه طالبانو ته داتلونکو جرګه ولسی ده خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی چې له طالبانو سره هر ځای چې دوی وغواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي. خو طالبان بیا وایي د سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. هغه دا چې افغان حکومت ردوي.
جنگ دی ولکس د سولغه
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
واربه شو غزنی ته هلته د ولسونو دی ویلوی غونډه پتراس کې له افغان دولت او وسلواله طالبانو دور بند او دایمي سولې د ټینګښت وختونه وکړه. دوی ویل روانه جګړه هیڅ اسلامي ارزښت نه لري او یوازې مسلمان وژنه پکې ترسره کیږي. په دې غونډه کې د دولتي چارواکو ترڅنګ د غزنی او شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونه ولسی کسانو ګډون کړی او نور حال په دغه راپور کې
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي د نظام او جمهوریت ملاتړ د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی او ځینې ویناوي وکړي. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او د ولایتي شورا بخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولې تراسا سول هواکا اوربند وکا امپیاز له غو پاد واخلا کته افغانان لدان سره ومني کته دي افغانان ومن ستراځه کته افغان ته ورور وایه کته ورور وزن بند کې کته یو اوربند لال شه افغانان داسې پټستر کې خلک ندي تاتب پټیر قدر او عزت قائل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوریو مو غږ وکړ ترڅو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای شي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپل خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلې او زیاته کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. غل ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نور لاسوهنه پریږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبل اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
په هرات کې درې تولیدي کارخونې پرانستل شوې چې سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. فواد احمدین آزادی رادیو ته ویل چې د غدرې تولیدي کارخونې د هرات په صنعتي خارګوټي کې په تولیداتو پایل کړای. نو موډي ویل چې په دغو کارخونو باندې نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر پنګونه شوې. د یادو کارخونو په پرانستلو سره 1500 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه روانه ده څو په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ورته کارخونې جوړ شي. دغه فابریکې د ایسکریمو جوړولو، بسکیټو او لبنیاتو په برخو کې فعالیت کوي. د اقتصاد وزیر نن د سی جی ټی ډی په ناسته کې د اقتصادي ودې او سوداګرۍ لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ ونډه اړینه وبلله. د دغه وزارت ویان صبور ننیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د اقتصاد وزیر کریمه حمید فاریابی د ساينس ټکنالوژي ودې کمیسون د نړیوال سازمان په سلرويشته مناسبه کې په انلاین ډول ګډون وکړ. میرمن فاریابی د افغانستان اقتصادي وده له ټکنالوژي سره تړلې وګڼله او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. معلوماتي ټکنالوژي چې بنسټیزه برخه یې د انټرنیټي شبکو شتون دی، په نړۍ کې د اقتصادي ودې کارمندنې، د بشري سرچینو د ظرفیت جوړولو، د سوداګرۍ پروسې په ګړندې کولو او د دولتونو په برېښنایي حکومتولۍ کې مرسته کولای شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.69 افغانۍ.
وربشو غزه ته په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوال شدید ډیپلوماسۍ سره سره د دې نخې نه لیدل کیږي چې جګړه به ودرول شي. اسرایل تیر شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرایل په لور توغندوی بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. د غراز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرایلو ترمنځ اوربند ملاتړ کړی دی. سپین مڼۍ وای ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون د شنبې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپین مڼۍ په بیان کې راغلی چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوي حملو په وړاندې د خپل دفاع لپاره د اسرایلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن لدې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او د دې ترڅنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې و د توغندوی بریدونو په وړاندې خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرایل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼۍ وایاندې جنساکي خبره لرونکو وویل امریکا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرایل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون وویل د اسرایل او مصر د ملي امنیت له سلاحکارانو سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانوئل مکرون او عبدالفتاح السیسی سی و اوربند در رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلورته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرایل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرایل تېره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پارچاو شوې ده. د اسرایل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبې توغولي دي. پوځ دغه راز ویلي چې د اسرایل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مۍ په 10 پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شویو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 1,000 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 10 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې غواکیاست. همدارنګه ازادي رادیو ډاټ کام کې زموږ پرونی د سهار لو د ماښام تر وو خبريږي. که انټرنیټ مو خوي نو لطفا هلته هم اوریدلی شئ. وربشو بلخ ته د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ورو ده. په بلخ کې د برېښنایي تذکرو د اخیستنې د مرکزونو یو شمېر مراجعین شکایت کوي چې په دغه پروسه کې ځنډ دوی په نورو دولتي ادارو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي علت یې دا دی چې په دغه ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه کم دي. نور جزئیات په دغه راپور کې چې له بلخ را لېږل شوی.
د بلخ یو شمیر اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د الکترونیکي برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ په وروالي نیوکه کوي. د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو ځینې مراجعین له هغه څه چې په دغه مرکزونو کې مالی فساد، اداري ضعف او د کارمندانو کمکاري بلل کېږي شکایت لري. خالد جباری 34 کاله عمر لري او د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې درې میاشتې کېږي چې د برېښنایي تذکرو د اخیستو فورم یې ډک کړی خو تر اوسه یې تذکره نه ده اخیستې. خالد ازادي راډیو ته وویل:
میخواستم یک ماه پیش
غوښتل مې چې یو میاشت د مخه ایران ته ولاړ شم. د الکترونیکي تذکرې د نه لرلو په خاطر ونه توانېدم چې پاسپورت واخلم. اوس مې تحصیلي برنامه یو کال وځنډېده.
جمشید سجادی 38 کاله عمر لري او د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سجادی خپل ورور 4 میاشتې د مخه د بلخ په زارې ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د طالبانو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. دی وایي چې له دریو میاشتو راهیسې نه دی توانېدلی چې د ورور د کورنۍ غړو او ورسې ته د بلخ د شهدا او معلولینو له ریاست څخه مالی امتیازات واخلي.
دولت شهدا او معلولینو ورسو ته تر څو چې برېښنایي تذکره ونه لري تقاعد نه اجرا کوي. زه له بدخشان څخه درې میاشتې کېږي چې راغلی یم او دلته لا هم سرګردان یم. کار مې بې پایلې دی.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې هیڅ دولتي اداره د خپلو کارمندانو لپاره معاشات، امتیازات او مالی حقوق له الکترونیکي تذکرو پرته نه ترسره کوي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو کموالی او همداراز د فساد شتون سبب شوی چې شتمن او بانفوزه وګړي نسبت عادي خلکو ته ژر تذکره واخلي. جواد اسخری د بلخ د عامې روغتیا ریاست کارکوونکی دی چې اوس یې الکترونیکی تذکره اخیسته. د داسې وویل:
ما وقت فرم آنلاین خانپوری کردم تقریبا یک ماه تیر شد.
ما چه کلا آنلاین فرم ډک کرد نو یوه میاشت پته موم خودو یاری کرا سره و ننیوله. بیا زه خپل مرکز ته ورغلم. هلته مې یو کمیشن کار ته پیسې ورکړې. په درې ورځو کې راته بایومتریک خلاص کړ او په 15 یا 16 ورځو کې مې تذکره راغله.
بلخوا بیا د افغانستان د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې ویانده روینا شهابی وایي چې دا اداره هڅه کوي د خلکو ستونزې ژر حل کړي. اغلی شهابی وویل چې په بلخ کې د تذکرو د ویش د مرکزونو د کموالي په لټه د لړۍ یو څورو پرمختی. هغه د تذکرو د ویش بهیر الکترونیکي او آنلاین وباله او زیاته کړه چې په همدې دلیل هیڅ ډول درغلی پکې نه ترسره کیږي. د وویل:
نوبت دهی از طریق سیستم است. یک مشکل جدی که ما داریم این است که تقاضا سطحش بسیار بلند است و ما در حال حاضر در بلخ 3 مرکز فعال داریم. 2 مرکز دیگه به زودی در بلخ افتتاح میشه.
په افغانستان که در الکترونیکی تذکرو دویش بهیر در ولسمشر غنی دی و تقنینی فرمان پر اساس کابو درې کاله وړاندې په کابل که پیل شو او اوس د بلخ په ګډون د هیواد په ټولو 34 ولایتونو کې فعال مرکزونه لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته.
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون مې پکې کړو.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره واورئ.
8 صبح رسپانې د فاریاب د نوی والی ګمرل کېدو پر سر د حکومت او ملي جنبش ګوند ترمنځ تقابل ته په اشاره لیکنه کړې ده. د لیکوال په باور که د خبرو له لارې دغه لانجه هواره نشي د وسلوالي نښتې امکان لري نه دی چې بیا به یې کنټرولول ستونزمن وي او ناوړې پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني نږدې یو میاشت وړاندې محمد داود لغمانی چې پخوا د لښکرګاه ښاروال و د فاریاب د نوی والی په توګه وګماره. ورسپانی لیکلی دغه ګمارنه د جنبش ګوند له سختو عکس العملونو او مظاهرو سره مخ شوي، خو جدي اړتیا ده چې د ستونزو د خبرو له لارې هواره شي. له بلې خوا لیکوال د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم هغه څرګندونې راخیستي چې د جنبش ګوند پلویانو ته امر کړی چې ولایت مقام ته د محمد داود لغمانی د نوتو مخنیوي وکړي او آن ورته د ډزو اجازه ورکړي، او ویلي چې ترک تباران اوس یوازې نه دي او د ترکیې په شمول ګڼ هیوادونه ملاتړ کوي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په کتو باید د جګړې مخه ونیول شي او د تفاهم له لارې ستونزه هواره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې د تیر اختر تر اوربند وروسته د طالبانو لخوا تپل شوې جګړه بیا توده شوې، خو هڅه دا ده چې د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي او د دې لپاره هم په کور دننه په ملي کچه هڅې زیاتې شوې دي. د لیکوال په وینا د دغو هڅو په ترڅ کې ښایي په راتلونکي موده کې د سولې په تړاو په ترکیه کې برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه شي او طالبان هم تر نړیوال فشار لاندې دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. وړاندې راغلي که څه هم طالبان د دغه ګډون لپاره شرطونه وړاندې کوي، خو هغوی اړ دي چې په هغې غونډه کې ګډون وکړي. لیکوال ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا غوره فرصت دی څو سیاست غوره کړي او همدارنګه په ملي کچه د هغوی د راضي کولو او له جګړې راګرځولو لپاره هڅې هم پراخې شوې دي. ورځپاڼې ته مخودلی چې دا ټول هغه فشارونه به هرومرو طالبان سولې ته اړ باسي او کنه په وینا یې له دې پرته هغوی او ملاتړ هیواد په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولای. او اطلاعات روز ورځپاڼې نورستان کې د روغتیا پالانو کاربندیز په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د روغتیا پالانو له تېرو اوو میاشتو راهیسې معاشات نه دي اخیستي چې له امله یې اړ شوي د روغتیایي مرکزونو دروازې وتړي او کاربندیز اعلان کړي. وړاندې همدارنګه اندېښنه ښودل شوې چې د نورستان اوسیدونکي د ژوند له نورو اسانتیاوو هم بې برخې دي او اوس روغتیایي برخه کې هم له جدي ننګونو سره مخ دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نورستان کې ټول ټال 200 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې په یوه کې هم درمل نشته او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه خبرونه کوي. د دې ترڅنګ چې د انټرنیټ لاره مو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې پروګرامونه اوریدلای شي، د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم ډاونلوډولای شي، هم د آی او ایس او هم د انډراید لاره سو د ازادي راډیو پروګرامونه واوري. اوس د زینو عام خلکو غوونه تاسو ته خبرو چې مکته را لګلی.
تاسو لا پیغامونو
مولای زاده د لغمان ولایت زمونږ د 26 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرف ته چې زمونږ عمرې غصب شوې د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشت کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ پوښتنه ونه کړ. نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د لوړای نه ویریږي. یا د مونږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریم دولتي ځکه دغه ته د نوي نمرې مونږ ته راځي، او یا د هغه غصب خلاص کړي، او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د مونږ ته بېرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې د پر شلشل نفر باندې د یو یو نفر درولې دي. هغه د نماینده په حیث یو به پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کړي. هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بې وسه هغه سړی د څو لاندې دي پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي. هغه دا شتان وګوره مټران یې رانیولي دي، جایدادونه یې کرانیو، مظلومانه حقونه یې ګپته وخوړی واجلي. السلام و احترام.
زاز ناکسی مساعد پر در روزگان و در سخبر سرکو این ما شکایت آقا دیشت در گلپلو شهر وقت پیل از من را غور شیر در آقا در مطلوانان کرایه بیشل ورده در پینزه در سا و کالداری پر وست پاری غواری و در وست پاری وست پاری در کرایه چیر نمه سرپیزی مگالارم دون خراب خانه را کدی چه کرایه غواری نمیدی چرار من نمایندگی و لاوری نیه بلاوری نیه بلاوری در آقا در یوزه پیل از من را غور سوی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو کولای شئ لکه څنګه چې دغه غونه واوریدل د خپل سیمې په اړه باندې کڅه نظر لري یا خبري تاسو د رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوئ تاسو غاکسپټیږي او بیا به موږ ورسته د تاسو لږه اکثره یو ځای خبرو کړم. وخت په افغانستان کې کراکره د غرمې دولس نیمه کیږي وړاندې دویمه نیمایي کې به 19:15 دقیقې په دې وڅرخیږي چې د اختر نو ورسته ولی جګړو زور واخیست او د افغانستان راتلونکي به څه کیږي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په وتلو دي. په دغه بحث کې ل ډاکټر